Prefektura Šumaja.
سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخوستن نه هبې شوې تاسو زموږه کلاس دی رادیو ناوړی پیل کوو د دې سات خبرونو مختار اجانس وای د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده چې څو ولایتونو ته په سفر وتلی وو پرون د فاریاب ولایت لزای چارواکو سره په کتنه کې د شرعي حدودو پر تطبیق ټینګار کړی دی د بختر اجانس راپور لمخې اخونزاده په فاریاب کې طالب چارواکو ته ویلي چې له غرور او کبر ځان وساتي تر دې مخکې په بادغیس ولایت کې د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر ویلي وو چې د دوی مشر مولا حبیبت الله خونزاده د پنځشنبه په ورځ د ولایت له چارواکو سره په قلعینو کې کتلی وو د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي رسنیو د مولا حبیبت الله خونزاده د سفر تصویرونه نه دي خپاره کړي او د سفر خبرې هم په ځان خپور کړی دی د طالبانو مشر عموما له خلکو سره نه ویني او سفرونه هم نه کوي خدا په تیرو دوو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلی دي لومړی ځل دی چې نوموړی ولایتونو ته په سفر تللی دی د اوتریش د مهاجرت او پناه غوښتنې دروي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته د یورو نیوز د راپور لمخې اوتریش له جرمني سره یو ځای شوی او وایي چې په پام کې لري چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي د جرمني د چارواکو په وینا دغه هیواد د جمعې په ورځ 28 افغان کډوال افغانستان ته واستول د اوتریش حکومت وایي په پام کې لري چې د افغانانو د ایستلو په برخه کې له جرمني سره په ګډه کار وکړي اوتریش د کورنۍ چارو وزیر ګرهارد کارنر د جرمني اقدام ډیر ښه بللی دی د سکل په مارچ میاشت کې پر هغه پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبر غوښتنه کړې و چې افغانستان او سوریه ته د کډوالو د استلو مخه نیسي د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د هر ډول وسلواله شخړې پر ضد خپل دریځ تکرار کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې واشنگتن نه غواړي چې افغانستان بیا په جګړه کې ښکیل شي د زیات کړه دغه هیواد له څلور سلوي کلونو راهیسې په جګړه کې دی مونږ نه غواړو چې افغانستان بیرته شخړې ته راوګرځو او مونږ له افغانانو څخه اورو چې هغوی هم داسې نه کوي په همدې حال کې د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مشر علي میسم نظری له نیوز سره په خبرو کې ادا کړي د دوی ډلې د جنوري لمیاشتې د طالبانو پر ضد تر 200 ډیر بریدونه کړي دي طالبان وایي د افغانستان په محبسونو کې لنجدې یو لزره بندیانو څخه لک تر لګه زر یې خزیدي د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ادارې رئیس مولوی محمد یوسف مستری نن یک شنبه په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د یو لزره بندیانو په منځ کې نږدې 800 ماشومان هم شامل دي مستری زیاته کړه چې شاوخوا 2000 نور کسان په توقیفي ځایونو کې ساتل کیږي او د محکمې پریکړو ته انتظار باسي د پاکستان پوځوي مخالف وسلوالو پرون د پوځي ونیولي افسر په ګډون څلور کسان خوشی کړل ځای پولیس وایي د خالد امیر په نوم دغه افسر تیره چهارشنبه د پاکستانی طالبانو په یو پخوانی مرکز کې د خپل پلار د فاتحې په مراسمو کې نیول شوی وو د پاکستان پوځ د نورو جزئیاتو لور کولو پرته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امیر او درې خپلوان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب بې قید او شرطه خوشی شوی دي په ایران کې پر افغان اتباعو د فشارونو په دوام کې د تهران والی ګواښ وکړ چې غیر مجاز اتباع له هغه څخه بې برخې شي چې د ښاري او غیر ښاري خدمات وبلل علي رضا فخاري پرون مهر خبری اژانس ته وویل غیر مجاز اتباع باید ژر تر ژره له ایران ووزي او دا پلان د تهران ولایت په کچه جدي او څرګنده چاره ده چې باید اجرا شي ایراني چارواکي اکثرا د هغو افغانانو لپاره د اتباع کلمه کاروي چې په ایران کې میشت دي د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې تړانګې په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي ارغملو مړی موندلې دي د پوځ په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي دي د اسرائیل دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي د اسرائیل پوځ زیاتوي دغه شپږ کسان ښایي یوه یا دوې ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کېږي په موندل شوی جسدونو کې د درویشت کلن اسرائیلی امریکایی هرش ګولډربرګ پولین نومی کس دی چې د اکسیوس ویب پاڼې پر اساس د افراطي ډلې حماس لخوا د امریکایي یرغملو په سمبول بدل شوی دی دوه تنه چې یو الجزائری او بل تونسی وو او د سختو جرمونو په خاطر د سویس په باسیل کې بندیان وو وتوانېدل چې له دې کلک ساتل کیدونکي زندان څخه وتښتي. د چارواکو د جمعې په مخام اعلان وکړ چې دوه بندیان د نامعلوم ډول په تیښته بریالي شوي دي. 10 کلن الجزائری وګړی د قتل، غلا او سخت زیان رسولو په تور بندي وو. بل تښتېدلی 22 کلن تونسي تبه دی چې سویس ته په غیر قانوني تګ او د مالي زیان په اړولو تورن دی. فرشته ساکی ما د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا هرکلی کوم. د خبرونه کې ورسر واوري چې یو شمیر افغان فعالان وایي د افغانستان اوسنۍ پیچلي شرایطو ته په کتو د اتریش هیواد باید د بشري حقونو اصل ته په پام کې نیولو سره د مهاجرینو پر اخراج یو ځل بیا فکر وکړي.
دغه کسان معلوم نه ده چې محکمې لخوا جرم ثابت سوی ده، او که جرم ثابت وي نو باید مجرمین د دوی د قانون په اساس دلته د محکومیت موده تیره کړي.
په افغانستان د نن ځینې ښځې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوي قانون نیوکه کوي.
لکه ښځه نسي کولی حتی په اوچت غږ باندې قرائت وکړي، نو په جامې کې داسې پاتې سوه. دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغان ښځې له جامې حذف کوي.
له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه راستنه شوي افغان کډوال له ستونزو غږیږي.
دومره واس نه لرو چې کور په کرا ونیسو، یو میاشت په یو ځای کې او یو میاشت په بل ځای کې. موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخ یو. یو کال کېږي چې موږ ګرځو په دفترونو باندې او څوک موږ غږ نه اوري.
وړاندې په خبرونه کې د راپورونو تفصیل درته لرو. له نړۍ نه به مو هم خبر کو، را سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اتریش حکومت اعلان کړی چې دا هیواد بل جرمني سره د هغو افغانانو د اخراج په برخه کې کار وکړي چې جرمي مخینه لري. د یوې اروپایي رسنۍ د راپور له مخې د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. په دې اړه سنا کاکړ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
افغانستان ته د جرمني لخوا د 28 افغانانو لستنولو وروسته چې دغه هیواد مجرمین بللي، اوس اتریش هم د جرمني له دې پریکړې څخه په ملاتړ ویلي غواړي افغانستان ته د هغو افغانت په د ایستلو لړۍ پیل کړي چې جرمي سابقه لري. د اروپایي رسنۍ یورونیوز د راپور له مخې چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه خپور شوی، د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. راپور کې راغلی ویانا وای غوړي له برلین سره د ګډ اخراج په برخه کې له نږدې همکاري وکړي. په دې راپور کې د اتریش هیواد د صدر اعظم کارل نیمیر په حواله راغلی چې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر له ډېرې مودې راهیسې خپل جرمني سیال سره په دې اړه خبرې اترې کوي. د 10 کال په مارچ میاشت کې پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. په ورته وخت کې په یاد هیواد کې یو شمیر فعالان وایي د اتریش هیواد باید د افغانستان اوسنی پیچلي شرایطو ته په کتو او د بشري حقونو اصل په پام کې نیولو سره په خپلو پریکړو غور وکړي. په اتریش کې د افغان ولس کلتوري ټولنې مشر فضل رحمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د قضایی او حقوقی لحاظ او هم د نړیوالو قوانین لحاظ د پریکړه سمه نه ده. هم د ژنیو د 1951 کنوانسیون چې د کډوالو په اړه ده دغه سره مطابقت نه لري، او هم له لحاظ د حقوقي دغه کسان معلومه نه ده چې محکمې لخوا جرم ثابت سوی ده، او که جرم ثابت وي نو باید مجرمین د دوی د قانون په اساس دلته د محکومیت موده تیره کړي. څنګه کیدلی شي چې جرم دلته اوسي او بیا دا مجرمین افغانستان ته ولیږي؟
مدنی فعال محمد رفیع هم ازادی رادیو تا وویل
بازگشت به افغانستان تحت اداره طالبان
دا طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته بیرته تلل کولی شي د ډیرو افغانانو په ځانګړي توګه ښځو، ماشومانو، قومي او مذهبي لږکیو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. طبیعي ده چې دا کار د اتریش په څیر د بشري حقونو پلویانو لپاره ښه نه دی چې پریکړه یې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي.
جان افراد را در خطر میاندازد.
د اتریش هیواد د پریکړه وروسته له هغې ده چې جرمني د جمعې په ورځ 28 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل. فرانس پرس آژانس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي دغو 28 تنو افغانانو جدي جرمونه کړی وو او حق یې نه درلود چې په جرمني کې پاتې شي. خو د جرمني حکومت دا پریکړه د بخښنې نړیوال سازمان بیلابیلو څانګو غندلې او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري حقونو سرغړونه ده. دا د 2021 زیږدیز کال اګست میاشتې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته له جرمني نه د افغانانو لومړنی خراج دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلروش ساته.
ازادي رادیو ته غوښتل په افغانستان د نن ځینی خزی د طالبانو د حکومت امر بالمعروف پر نوی قانون نیوکه کوي او دوی وایي چې د ټولنې عیني واقعیتونه پکې په پام کې نه دي نیول شوی. دوی وایي ډیری افغان خزی په کور کې نارینه یا شرعي محرم نه لري او د خپل کورنیو د نفقو ګټلو او ستونزو هوارولو لپاره اړ دي چې خبرې وکړي او یا خپل غږ وچت کړي. په دې اړه جزئیات له فیروزه عزیزی ناورو.
روس ته هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امر بالمعروف نوی قانون کې د ښځو پر غاګ او مخ کار کېدو بندیز ولګوه، یو شمېر ښځې نیوکه کوي او وایي چې طالبانو په دې قانون کې د دوی ستونزې په پام کې نه دي نیولي. د لوګار ولایت یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
طالبانو په خپل دغه نوي قانون کې چې د ښځو پر غږ او مخ بندیز لګولی، ښځې له ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي دي. کله چې ښځه له کوره وځي که دوی د خپل غږ ونه وسي نو دوی خپل ستونزې څنګه حل کړي؟ یو چیرې ځي موټروان سره کېني نو ته خپل غږ نه راوسي نو هغه ته په هغه به څنګه پوښي چې ته چیرې ځې، څنګه به هغه ته ادرس ورکړي؟ کله چې دوکان ته ځي سودا اخلي، کله چې ته غږ ونه وسي نو صرف هم ته خپل سودا اخلي. همداسې زر نه نور مشکلات دي. حتی ژوند کول دما په خپل خبره دما په نظر شاید ناممکنه وي په جامعه کې.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور سي نیوکه کوي چې طالبان د اسلام په نوم د خپل تفسیر په اساس پر افغان ښځو او نجونو داسې شرایط وضع کوي چې په خبره یې په هیڅ ډول ټولنه کې د پلي کېدو وړ نه دي.
تړاو باندې د طالبانو وروستي بندیزونه دا واقعا د نه منلو دي. لکه ښځه نسي کولی حتی په اوچت غږ باندې قرائت وکړي نو په جامعې کې دا څه پاتې سوه. دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغانې ښځې له جامعې حذف کوي، له ټولنې یې وباسي، له ژوند یې لرې کوي. یوې ښځې ته باید د انسان په سترګه وکتل سي.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف نوی قانون د اګست په 21 اعلان سو چې د دې قانون په متن کې راغلي دا قانون یې مشر ملا هبت الله اخونزاده توشي کړای او د اجرا وړ دی. د دې قانون په 14 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 ماده په بل باندې کې د ښځو غاک هم عورت بلل سوی او لمخې ښځي حق نه لري چې سندری ووای او ان پلوړ غناتونه یا قرات وکړي. د قانون ټول څلور فاصله او 15 مادي لري. د کابل ښار یو اوسیدونکي ډاکټر سونیتا بهرام ازادي رادیو ته وویل دوی د خپل ناروغانو لپاره د سمو خدمتونو وړاندې کولو او د درملو د خوړلو په هولو لپاره اړ دي چې د خپل ناروغانو نارینه پایوازانو سره خبري وکړي.
دغه ماده کې اوس ستونزې شته. دا زمونږ درخواست یا زمونږ غوښتنه د اسلامي امارات څخه همدا ده چې دغه ماده باندې یو څه تجدید نظر وکړي، ځکه چې زمونږ روغتون ته کله مریضان چې راځي هغه صحیح توصیې چې مونږ مریضانو ته کوو هغوی نشي اخیستلی، ورنه مطلب یا هم خپلې د دوا یوزج باندې درست دوی نشي کولی چې پوه شي. نو د دې له وجې نه مونږ مجبور یاستو هغه مېرمنې چې نورې ښځینه پایواز نه لرو نو دوی نارینه پایواز راوغواړو او مونږ لازمې توصیې یا خبرې اترې چې ضرورت دی هغه ورته ورکړو. او داسې کې بیا د محرم خبره یو نشي مراد کېدلی.
د هرات ولایت اوسیدونکي او د مترزو ښځو دی ویډلې مسوله حلیمه پاجواک وایي هغه ښځې چې د کورنۍ سرپرستان نه لري او مجبوره دي چې د خپل کورنۍ نفقه ګټلو لپاره له کوره بهر کار وکړي دا ډول قوانین به پر ځان څنګه عملي کړی سي؟
شاوران بعض از خانم هایی که در حملات انتحاری و انفجاری که یک گروه
ده حقوق افغان خزو میرو نجده دیگلی یعنی طالبان و په انتحاری حملو که وجه شوی مجبوره دی چه دخپل و ماشومان و کورانه و ده نفقی گتول و لپاره کار وکری او کلا کلا آن دوی مجبوری دی چه درانه و سخت کارونه وکری. خود طالبانو دو دوی پرغک هم بندیز لگه ولی نو دوی بچه کوی.
هڅه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عبدالغفار فاروقی جواب ولرو، خو زموږ پوښتنې جواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په افغانستان دننه او بهر ګڼو ښځو، د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو، هیوادونو آن یو شمیر دینی عالمانو هم غندلای دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د نړیوالو اندېښنې او غندنې بی اساسه او ګستاخي بللې او ویلې دي دا اندېښنې او نیوکې به د دوی په دریځ اغیز ونه کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي هم ادعا کړې چې دا قانوني د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ کړی او په بشپړ ډول به عملي کیږي. خو یو شمیر دینی عالمان په ټینګار سره وایي چې د اسلامي شریعت او حنفي فقه په هیڅ ځای کې د ښځو پر غږ او مخ بندیز نشته.
په افغانستان کې د نن ځینی خزینه وی چې د طالبانو په نوی قانون باندې او بندیزونو باندې نیوکه کړې و، د دې ترڅنګ او د دې سربېره یو شمېر نورې خزې هم دي چې دوی وایي سره له دې چې لوړې زده کړې کړې دي خو بیا هم په کور ناست دي چې لامل یې پر بیلابیلو رواني ستونزو مخ دي او د ذهني ارامتیا لپاره د درملو خوړو ته اړ دي. په همدې موضوع زموږ همکاري حسین احمدزی افغانستان کې د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساينس پوهنځي فارغ شوی یو زده ریالی چې درویش کلن مریم شیرزاد ته هغه سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې افغانستان کې میرمنې له بیکاری څومره کړېږي او د طالبانو نویو فرمانونو څومره ناهیلي کړې دي.
په افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي، ځکه چې زه خپل د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساينس محصله وم. څلور کلنې دوره مې په ډېر مشکلاتو سره تېره کړه، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ مونږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره مونږ په مشکلاتو سره تېره کړله او د دې دپاره چې په آینده کې په مونږ یو روښانه راتلونکی ولرو. مونږ زموږ آینده اوس مهال یعنی له تورې تیارې مخ دا ټول افغان نجونې په کور دي لکه ما غوندې. نو د طالبانو فرمانونه ورځ په ورځ صدرېږي، نو فرمانونه صدروي. لکه اوس یو فرمان دا دی چې باید د ښځې غږ لوړ نشي کنه، او د دې تر څنګ برقع یا چادرې استفاده کی یا هغه تور حجاب استفاده کی، چې دا ډېره مشکله ده په د پوس وخت کې چې سخته ګرمي ده. نو تاسو باید یا د برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړئ. هغه ښځې چې له سلو کلو څخه ښکته دي نو ټولو ته د انجونو په شمول دا ټولو ته دغه فرمان صدر شوی دی. ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي. کاري فرصتونه خو بېخي هېڅ درکې نشته دی. یعنی هغه ښځې چې په دندو باندې وي هغوی اوس په کور باندې دي، ستونزې ډېرې دي.
ورسره تاسو د بندیزونو مسله یاده کړله، دې بندیزونو او فرمانونو څومره له سیاړخه میرمنې اغېزمنې کړي دي؟
له سهر خا خزی په شوال خفغان باندې اخته شوې دي. یو له هغه ځای ما چې یعنی ما څلور کلونه د ورډیر په مشکلاتو سره خلاص کړل، په دې هله چې په آینده کې به زه یو ښه وظیفه ولرم، یو ښه راتلونکی به ولرم. مګر اوس په کور باندې ما نو له شوال خفغان سره مخ شوې یم. یعنی څلور ورځې چې یو انجلۍ درس ویلې، تعلیم کړی، هغه په کور نه دا واقعا ډیره سخته ده. نو نه تنها زه، همدغه سیسمو ټولې ټولګیوالې، همدغه ټول افغان انجونی په شوال خفغان باندې اخته شوې دي او ډېر له ستونزو سره مخ دي. داسې هیله هازه
بله تاسو سره اتمنه تاسو نور مسله کې وی چې هغه درس ویل دی، هغه په فکر لري، هغه ته اندېښنه په دغه برخه کې لري، هغه تاسو په شان درس ویل دی، دا هغه اندېښنې سره شته دی، هغه ته تاسو سره شریکي ځکه تاسو یو بل سره اتمنه ګوري، هغه به خپل اندېښنې شریکوي.
بله بله هغه هم همدغه ستونزه لري. هغه هم په ډیرو سختیو سره په مشکلاتو سره درس ویلی او نو اوس په کور باندې دي. هغه په ذهني ناروغیو باندې اخته شوی دي، حتی به خوب نه لري. هغه د ګولې څخه استفاده کوي د دې لپاره چې هغه ته خوب راشي، ځکه چې هغه په ژور خفګان باندې اخته شوی دي. شپې ورځ په دې سوچ کې چې موږ آینده به څه کیږي، موږ دومره درس او تعلیم وکړو نو باید موږ یو څه لاس ته راوړو. موږ باید دنده تر سره کړی، افغانستان ته خدمت کړی وي. د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو. حتی اوس انجونې د کور څخه نشي وتلی، ډېر زیات ستونزې دي.
بله په دغه سیاسي وضعیت کې بیا د حکومت څخه مخوختنه څه ده؟ هغه په دغه برخه کې تر اوسه پورې انجونو میرمنو ته څه نه دي کړي. که تاسو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکوي، غوښتنه به مو څه وي؟
مونږ د طالبانو له حکومت څخه ډېره غټه غوښتنه نه لرو. صرف غوښتنه همدا ده چې د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، په یو ارامه فضا کې نجونې وکولی شي چې خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، یو څه کاري فرصتونه ورته برابر کړي، تر څو دغه کوم درس چې مونږ ویلی د تعلیم هم کړی دی، دغه مونږ د افغانستان په ګټه باندې وکاروو. نه دا چې مونږ د کور په یو کونج کې کینو او یعنې تمام ورځ په دې سوچ کې اوسو چې زمونږ آینده به څه کېږي. نو مونږ له طالبان څخه خواهش کوو، دم هیله ده چې مونږ ته کاري زمینه برابره کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. دا زمونږ غټه غوښتنه ده.
د غزې ترانګې د رفح په یو تونل کې د شپږ اسرایلي ارغملو د جسدونو له موندل کېدو وروسته د پاتې برمتو کورنۍ پر خلکو غږ وکړ چې نن مظاهرو ته راووزي. دوی د بنیامین نتنیاهو پر حکومت تور پورې کوي چې د سولې د خبرو په لار کې د خنډونو په رامنځته کولو سره یې د یرغملو د وژلو لار هواره کړي. جزئیات له عصمت ساروان نورو.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د غزې ترنګ په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي یرغملو مړي موندلي دي. د پوز په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت نن یک شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوز زیاتوي دغه شپږ کسان شای یوه یا دوې ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کیږي. په موندل شویو جسدونو کې د درویش کلن اسرائیلي امریکایي هرش گولبرګ پولین نومي کس مړی هم شامل دی چې د اکسیوس ویبپاڼې پر اساس د افراطي ډلې حماس لخوا د امریکایي یرغملو په سمبول بدل شوی و. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته نن یک شنبه د 101 پاته برمتو کورنیو د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړسوي. د یرغمل شویو کورنیو اتحادیه په اسرائیلیانو ژغ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یکشنبه په ورځ د ماسپښین په 4 بجو او همدارس د ماخوستن په 9 بجې په تل ابیب کې د دفاع وزارت نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیه د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیه څخه هم وغوښتل چې له دوشنبه څخه اقتصادي چاري او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزیسیون مشرانو پر صدر اعظم تور ولګاوه چې له افراطي ډلې حماس سره یوې ممکنه هوکړې ته د رسیدو لپاره په خبرو کې په خنډ رامنځته کولو سره خپل لاسونه د یرغملو په وینو ککړ کړي او د دې ځوانانو د وژنې ګناه به په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړي. په همدې حال کې څو اسرائیلي رسنیو راپور ورکړ چې د جسدونو د عدلي طب معاینه شي چې پر یرغملو ډزې شوې دي. د برمته شویو کورنیو اتحادیې په دې اړه غوسه څرګنده کړه چې بنیامین نتانیاهو هیڅکله د دې مسئلو په اړه اعلامیه نه خپروي او د یرغملو د وژل کېدو اعلان د پوز د ویندوی په غاړه اچوي. یو ساعت وروسته له هغه چې د نورو شپږو یرغملو د مړینې خبر خپور شو، صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حماس په اړه وویل هر څوک چې یرغمل وژني هغه موافقه نه غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږه ازادي رادیو نه اوري. وست ازادي رادیو څلور وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان له گاونډي او هیوادونو پاکستان او ایران څخه یو شمیر راستانه شوی افغان کډوال وایي د نورو ستونزو سربیره د سرپنا د نه موجودیت له کبله له کړه وډک ژوند تیروي. په دې اړه به د حدیث پردیس راپور ته غوښ شو.
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ روانه ده، یو شمېر ستانه شوي کډوال په افغانستان کې له ډول ډول ستونزو شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا د ژوند شرایطو د خوالي برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. اکرام الله چې اوس په لغمان ولایت کې په یوه نیمه ویجاړ کور کې اوسیږي وایي چې کال وړاندې چې کله له پاکستانه راستنېده په تورخم کې ورسره د نورو ژمنو تر څنګ د سرپناه د ورکړې ژمنه هم وشوه، خو په خبره یې پوره شوې نه ده.
یو کال مخکې له پاکستان راغلی وو چې کله له پاکستان راتللو نو موږ سره په تورخم کې واده وشوله چې تاسو ته به د یوې نمرې ځای درکوو چې تاسو د کوم ځای استوګن یې. خو لا واده هماغسې واده پاتې ده او تر اوسه پورې موږ ته هیڅ هم نه دي شوي. دومره وس نه لرو چې کور په کراو نسو یو میاش په یو ځکه یو میاش په بل ځکه مونږ د ډیرو مشکلاتو سره مخ یو یو کال کېږي چې مونږه ګرځو په دفترونو باندې او څوک مغه غناوري.
حفیظ چې اوس د فاریاب ولایت په ګرځیوان ولسوالۍ کې د خپل ورور په کور کې اوسېږي وایي چې ډېره موده کېږي چې ورور ته یې کرایه نه ده ورکړې. هغه له ایران څخه راستون شوی او د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما پارسال کې از برج 12
زه تیر کال له ایران څخه راستون شوم. د سرپنا په ګډون د ژوند له ټولو لومړنیو اسانتیاوو بې برخې یم، پوره وړی هم یم. دا چې ځای مې نه درلود، د خپل ورور چې هغه اوس په ایران کې اوسېږي کور مې د میاشتې په 2500 افغانۍ په کرایه نیولی. البته چې اوس خو پیسې هم نه لرم چې واری کړم.
البته پیسې هم کال نه درم کې ورش بیتم.
نوموړی ادا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی ساجد چې هغه هم له پاکستانه راستون شوی د ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي هغوی چې ژمنې ورسره کړي باید لاسنیوی وکړي. راستانه شوی افغان کډوال په داسې حال کې د ژوند له کړاو شکایت کوي چې تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د راستانه شویو افغان کډوالو لپاره به د نورو اسانتیاو سربیره د استوګنې لپاره نمرې وویشي. د دغه وزارت ویان عبدالمطلب حقانی پرون شنبه د اګست 13 د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي چې د طالبانو د مشر تر حکم وروسته به راستانه شویو کډوالو ته د استوګنې د نمرو د ویش لړۍ پیل شي. د حقانی د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په 9 ولایتونو کې شپږ څلوي خارګوټی شته، خو ځینې غصب شوي وو چې دوی بیرته راګرځولي او د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې پکې برابرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو په دې وروستیو اونیو کې له دغو هیوادونو د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي و چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې ډېره برخه یې له پاکستان استانه شوي دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له دغه هیواده د بې اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان له حکومته غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ودروي، خو پاکستاني چارواکو بیا په ټینګار سره ویلي چې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي.
په افغانستان کې یو شمیر بورډ ګډون کې وایي که څه هم د بېوزلۍ د زیاتوالي له امله یې کاروبار ښه دی، ځکه خلک د نویو بوټونو د اخیستلو توان نه لري او خپل زاړه بوټان بیا ترمیموي، خو زیاتوي چې یو شمیر خلک بیا انخ د خپلو زړو بوټانو د جوړولو وسم نه لري. په دې اړه جزئیات له سنا ککړ نورو.
په افغانستان کې یو شمیر بوټ ګډون کې یا په عامه اصطلاح موچیان وایي ډیری خلک ورته د خپلو زړو بوټونو د ګنډلو لپاره ورځي. دوی وایي کاروباري نسبتا ښه دی، خو ادا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې بیکاری او بې وزلۍ خلک دومره ځپلي چې ډیری ان د خپلو زړو بوټونو د جوړولو وس هم نه لري. 80 کلن مقیم وایي له 40 کلونو راهیسې په کاپیسا ولایت کې د خلکو بوټان ګنډي.
د سهار له 2 بجو څخه د ماښام تر 4-4:30 پورې راسم. شاوخوا 40 کاله کېږي چې بوټونه ګنډم. زه ډېره سابقه لرم ځکه ما ته ډېر بوټونه راوړي.
هغه ازادي راډیو ته وویل پخوا به خلک یوازې د بوټانو د رنګولو لپاره راتلل، خو اوس هغه مشتریان هم ډېر شوي چې خپل زاړه بوټونه پرې جوړوي. هغه زیاته کړه چې ځینو سره یې ان د خپلو زړو بوټونو د ګنډلو پیسې هم نه وي.
دا کار چې مونږ کوو په 50 یا 40 افغانیو د تار او د بوټ ګنډلو نور وسایل هم اخلو چې مصرف لري. د ځای کرایه هم خروالۍ ته ورکوو. ځینې منی، ځینې نه منی. ځینې هماغه شلیدلي بوټانو ته ترجیح ورکوي او مونږ ته 50 افغانۍ نه راکوي.
یو شمیر کورنۍ هم ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیکاری د زیاتېدو له امله د دوی ګټه وته او عاید کم شوی دی. د دوی په خبره د اقتصادي ستونزې او د خپلو لویو کورنیو له امله د نویو بوټونو او جامو د پیرلو توان نه لري او په زړو گزاره کوي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي او د اتو ماشومانو مور صدیقې ازادي راډیو ته وویل:
وضع اقتصاد خراب از
اقتصادي وضعیت خراب دی. د ماشومانو بوټونه چې زړیږي توان نه لرو چې نوي بوټان ورته واخلو. مال د خدای 8 ماشومان لرم، نو بوټونه یې چې زاړه سي مجبور یم چې موچی ته یې ورکړم چې جوړ یې کړي.
د کابل اوسیدونکي همیرا هم 9 ماشومان لري او میړه یې د ورځې یوازې 200 افغانۍ کار کوي. نوموړي هم وایي خپل ځان او ماشومانو ته د نویو بوټونو د اخیستو وس نه لري او زاړه هغه بیا بیا د جوړولو لپاره موچي ته وړي.
وضعیت اقتصادی خوب ندارم، نو تاولا
اقتصادی وضعیت میخه ندی، نه همشمان لرم او خوان می دورزی 200 روپی کار کوی، کلا هاگه هم نوی تل شکایت کوی ده بوتانو جرولو لپارا موچی تزو کلا ده هاگه پیسی هم نوی، بس نو پی او رقم چاره کوی
دیگه چاره خودم میکنی.
بوټګنډون کې یا موچیان چې کاري د استفاده شویو بوټانو ترمیم او رنګول دي، په داسې حال کې د خپل کاروبار د نسبي ښه والي خبره کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د